ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلیا او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره را سره عبدالحی کاکړ او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری دي د لاهور د ترهګری دی پیښې نه پس د نواز شریف قوم تا ټلویزیوني وینا د دې خپرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز موضوعات مدر له هم راوړي خو اول خبرونه د عبدالحی کاکړ نه
پاکستانی چارواکو هوډ څرګند کړی چې د یکشمې په ورځ په لاهور ښار کې د سوبمي حملې عاملین به په نښه کوي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزه ډلې نورو شکیلو غړو ته به رجوع وکړي د ایجپت ایر چارواکو په ټویټر پاڼه ویلي څلور بهرنیان او د الوتکې څو کارکوونکي چې شمیر یې نه دی معلوم په تشتول شوې الوتکې کې ایسار کړل شوي او نورو ټولو مسافرو ته د تلو اجازه ورکړل شوې ده خبرونه په تفصیل سره پاکستانی چارواکو هوډ څرګند کړی چې د یکشمې په ورځ په لاهور ښار کې د سوبمي حملې عاملین به په نښه کوي په دې حمله کې له اویا زیات کسان وژل شوي او له درې سوه زیات ژوبل شوي وو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې وویل دوی به ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان د خلکو د ژوند سره لوبه وکړي
دہشتگردی ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے
ترہگری یو نړیوال چیلنج ګرځیدلی چې واز پاکستان نه بلکې ټول نړی ور سره مخ ده او موږ په استنبول انقره برسلز او پاریس کې د انسان دښمنو ترهگری د بریدونه ولید که څه هم د انسان دښمنان د اخلاق او جغرافیې له حدود وتلې دي خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د انسان دښمنو پر خلاف تنگه کړې شوې ده
ان دښمنو کې لپاره تنگ کړې گئی ہے
د لاهور د برید لوچی نواز شریف په روانونی کې امریکا ته پلان سوی خپل سفر ځنډولې دي په اسلام آباد کې زرګونه احتجاج کوونکي لا هم په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او د حکومت غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخ کسان دي پانسی کړل سي دا کسان چې د پخواني گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د پانسی سوي ممتاز قادری پلویان دي نن یې د احتجاج دریمه ورځ ده د اسلام آباد پولیس د سلګونو مظاهره کوونکو د نیولو ادعا کوي او رپورټونه وایي د دغو کسانو شمیر مخ په کمی دو دی د اتوار ورځ زرګونه احتجاج کوونکي د اسلام آباد ریډ زون تور نه نوتل او د پولیسو په منع کولو یې پر تشدد لاس پورې کړ د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو د بهرنیو مرستو د څارلو لپاره د مرکزي حکومت د نوي تجویز شوي قانون مخالفت کړي دوی ویلي چې په مدني ټولنه کې قانونه د بشري حقوقو سره لونه ده د غوښتنه نن په پېښور کې د لسو زیاتو مدني ټولنو غړو د یو غونډې په مشترکه اعلامیه کې وکړه د مدني ټولنو په وینا مرکزي حکومت د فارن کنټریبیوشن یا د بهر ملکی پنګونو بل 2015 په اسمبلی کې د وړاندې کولو د قومي اسمبلی له قائمه کمیټې منزور کړی دی مرکزی حکومت وایي چې ځینې نړیوالې غیر حکومتي ادارې داسې هم شته چې د پاکستان ملي ګټو ته زیان رسوي نن په ټوله خیبر پښتونخوا فاټه کې د روغتیا څانګې پیرامیډیکل عملی کارکوونکي کاربندیز ترسره کړی د هړتال له وجې ناروغان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شو د صوبې له مختلفو برخو ورغلو په سلګونو پیرامیډیکل کارکوونکو د پېښور په لیډریډینګ روغتون کې راجمع شو او احتجاج وکړ دوی له حکومت د صحت د څانګې د کارکوونکو لپاره د پروفیشنل الاونس په نوم د مراتو غوښتنه وکړه په مومندو کې د یوې غیر حکومتي ادارې لخوا جوړ شوي شل سکولونه سرلننه بند کړل شوي دي د هیلپ ان نید نومې ادارې تر انتظام لاندې دغه سکولونه د نړیوالې ادارې آی سي آر سي په مالي مرسته چلیدل خو د چارواکو په خبره او چې د پروژې وخت ختم شوی نو سکولونه نور جاري نشي ساتلی د سکول بندېدل یو زده کوونکی خپه کړی دی
او که د سکول ختم شو موږ ته ډېر تکلیف جوړ شي موږ به د سکول چینو نو موږ به ډېر مالونه به سره ولو غره ته به تللو او که د سکول ختم شو موږ به بیا غره ته به ځو مالونه به سره وو
د هیلپ ان نید نومې ادارې چارواکي حمید الله خان مشال ډو ټول چې دوی حکومت او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي او کوشش کوي چې د مالی مرستو په ترلاسه کولو سره سکولونه بیرته خلاص کړي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو شکیلو غړو ته به رجوع وکړي د شورا مرستیال عبدالخبیر او اوچقون نن مشال ډو ټول چې دوی اوس هم هیله مند دي چې پاکستان به کړې ژمنې پوره کړي
دولت افغانستان او شورای عالی صلح د افغانستان دولت او د سولې عالی شورا لا هم د هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپل ژمنې عملي کړي بغیر له دې نه به هغه هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزه ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړه لیک کې شکل و
عبدالخبیر اوچکونی زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې وروستۍ طرحې چمتو شوی ده. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د افغانستان د ستر محکمې د رئیس پلاړې د انسان تښتون کولو منګولو ژغورلې دی. د ننګرهار والی سلیم خان کندوسی رسنوی ته وویل چې سید حسن سمود وړاندې چوسوي چې نن د کشفي ارګانونو او قومي مشرانو په لوزلو راخوشي شوی دی. په ورته وخت کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي وایي چې د انسان تښتون پر ضد جدي هلې ځلې پیل کړې دي. د ایجپټ ایر چارواکو په ټویټر پاڼه ویلي څلور بهرنیان او د الوتکې څو کارکونکي چې شمېر یې نه دی معلوم په تښتول شوی الوتکې کې ایسار کړل شوی او نورو ټولو مسافرو ته د تلو اجازه ورکړل شوې ده. الوتکه نن له الیگزانډریا څخه کایرې ته روانه وه چې وتښتول شوه او بیا په زوره په سایپرس کې کوزه کړل شوه. رپورټونه وایي تښتونکي یوازې دی او فکر کېږي چې په ځان پورې چاودېدونکي مواد تړلي دي. د مصر چارواکي وایي تښتونکي مصری دی خو دا نه ده معلومه چې د غوښتنه څه ده. د بغداد په مرکز کې به می چاودنې درې کسان وچلي او تر شلو زیاتې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چاودنې په تیران څلور لارې کې د کارکونکو لګڼې ګڼې سره وسوه او دا ځای د شیاس مذهبي مشر مقتدال صدر د پلویانو له ځای څخه یو کیلومتر لیرې دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی خو تر اوسه پورې په دغه هیواد کې د سش کال په اوږدو کې د ټولو بریدونو ذمواري داعش پر غاړه اخیستې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شلو اوریزه جام سیالیو کې له لوبېدو وروسته نن هیواد ته ستون شوی دی. د حامد کرزي نړیوال ډګر ته یو شمېر لورپوړي دولتي چارواکي د کرکټ مینوال د هرکلي لپاره ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام سیالیو کې د الف په ګروپ کې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. په دې نور تفصیل وبخشي. په لدې سره خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم تاسو د کرنسي او موسم حال له احمد الله اورېدلای شئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او 116 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ شپېته پیسې، یو پاوند 148 روپۍ شل پیسې او 149 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ شپېته پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ او 28 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 13 زیات نه زیات 1.5، په بنو کې به کم نه کم 19 زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 26 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حال او د کرنسو به درته احمد الله وړاندې کولې. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. نواز شریف وایي په ترهګرو یې د پاکستان سمکه تنگ کړې ده.
ہمارا مشن جاری رہے گا، امنیت ان دشمنوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، دہشت گردی ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے.
سرتاج عزیز وائی پفاٹا کی دے اصلاحات لپارا نواز شریف ججمن نے په پیښور کې د سارنې د خفیه کیمرو لګولو ضرورت ولې پیښ شو.
118 کیمرې دي، بیسیک مقصد دا دی چې دا داسې ځایونو کې ولګي چې سټریټ کرائم، ټارګټ کلینګ او د باقي وقوع منځلګ پولیس ته به باندې پته لګي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړی چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شئ، موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. وزیر اعظم نواز شریف وایي ترهګر د خپل مرکزونو او پټنځایونو نه محروم شوي او مایوس شوي، نو ځکه اوس تعلیمي ادارې، تفریحي مرکزونه او اسانه هدفونه په نښه کوي. نوموړي همداراز وایي چې حکومت یې د ترهګرۍ د ځپلو په خیراده کړې ده او د دې د جرړو ایستلو پورې به پوځي عملیات دوام لري. نوموړي دا څرګندونې تېر ناوخته د پاکستان ولسته په یوه ټلویزیوني وینا کې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید د ترهګرو او ترهګرۍ د ریښو تر ویستلو پورې عملیات جاري ساتي او د دې هیواد ځمکه باید ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګي برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې 2 اویا کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپلې دغه ټلویزیوني وینا کې وویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به ترهګرو مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د زربیاز پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې. خوشبنه وکړه چې ترهګرۍ تر جوړو وستو پورې به دا عملیات جاری وساتي. ښاغلي شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 13 کالو کې ترهګرۍ پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړ او په دې اړه یې زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړی ورځ ترهګرۍ د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 13 کالو کې چا د فتنې تسترګې نه وي برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي اراده خپل سفر پیل کړ. د ترهګرو د بې باکه چلند وروسته مو د زربیاز پوځي عملیاتو فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېرې کامیابۍ او ډېرې مقصودونه ترلاسه کړي، خو د ترهګرۍ د ناصر د جوړلو تر وستلو پورې به زموږ مشن جاري وي. ښاغلی شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریزو بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګري اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګري یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده، او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې د دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلي شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدري د پلویانو روان احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپلې دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور دارمي پبلک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د اتوار په ماښام د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروستو تېر ورځ د پاکستان پوځ مشر جنرال اهل شریف په مشرۍ کې یوه غونډه شوې وه او د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې د پنجاب صوبې په لاهور، فیصل آباد او ملتان کې د وړمې ورځې راهیسې استخباراتي ادارو د پوځ او د رینجرز په مرسته عملیات پیل کړي چې پکې یو شمیر مشکوک وسلوال هم هغوی سره مرسته کوونکي نیول شوي دي. نور تفصیل رابع اکرم خان نورو.
د کارپوهانو په وینا چې د پاکستان پوځ مشر پنجاب صوبه کې د وسلوالو خلاف د کاروایي فیصله یو ښه اقدام دی، خو د دې په وینا چې پنجاب صوبې حکومت دا کاروایي خپله کول غوښته او نه غواړي چې دایي حکومت کمزوري شي. مشر ریډیو سره په خبرو کې د سیمه ییزو چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسفزی وویل چې مخکې هم دا غوښتنه مخې ته راغلی وه چې پنجاب کې او بیا په خصوصي توګه جنوبي پنجاب کې د وسلوالو سخت دریځ ډلو خلاف کاروایي وکړی شي. د سچې پنجاب صوبې حکومت مخالفت کړی و، خو د اتوار د ورځې د پیښې نه معلومیږي چې د ترهګرۍ اف جنگ به اوس ټول ملک کول غواړي.
ما به شاید منډول دی مزاحمت نور نشي کولی. اوس خو دی چې فوج دا اراده کړې ده او هغه دا کار کول غواړي، نو ممکن ده چې اوس پنجاب حکومت دې کې تعاون وکړي. د هغې تعاون ډېر ضروري دی، ځکه چې امنیت ساتل چې دی دا یو صوبایي حکومت اختیار دی او د هغې بدنامي کېږي او د هغې شهرت کېږي که ښه کار وشي. داسې ښکاري چې اوس ته څه نه څه عملیات به پیل کېږي، خو دې کې بیا ضروري خبره ده چې هغه بېسره معلومات چې کوم دي هغه څومره ښه معلومات دي چې د هغې بنیاد باندې دې عملیات وکړي.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد محمد وای په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید نه پس په فوج دا فشار راغلو چې تر څو پنجاب صوبې کې کاروایی نه وشوي داسې نقصانات به کیږي.
فوجي کاروایی سره خو یو وقتی طور باندې پیدا وی او ترخګره واقعاتو کې کمی راځي، خو زما په خیال باندې چې تر څو پورې چې کوم زموږ سیاسي حکومت دی پورا یو منصوبه بندی دی دا پارنی کړي داسې فاټک اصلاحات نه راغلي، نور چې کوم د انتها پسند خلاف ګامونه پورته کولی هغه باندې پیشرفت نه دي. نو دا چې کوم فوج کار کوي دا یو وقتی طور باندې خو به فائدہ وکړي، خو که یو اوږد میعاد پاکستان ته ترخه نظام خلاصول غواړي نو نور اقدامات ضروري دي او د سیاسي حکومت کار دی.
پنجاب صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف د کاروایۍ له وجې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون په ووټونو اثر پریوتو په اړه خبریال رحیم الله یوسف زیاتوي.
ټیک اوس یو غیر معتاد عملیاتو کې زیات کوششونه کوي، نو بیا خو چې خلک تنګ شي خلک دی ونیسي او خلک مشکل کې راشي نو بیا خو ګاډي ته نقصان کیږي، بیا خو به خلک ګیله کوي. خو که دې معتاد پاتې شي او صرف هغه خلک چې چا باندې شک دی یا واقعا هغوی داسې غلط کارونه کوي هغه ونیسي، نو بیا خو په دونه فرق نه پرېوځي. که دوی امن راولي حمله نه کیږي نو بیا به دې ته فایده وشي.
یاد دې وي چې د پاکستان حکومت د پېښور په ارمی پبلک سکول د برید نه پس ترهګرۍ مخنیوي لپاره شل نکاتي ایجنډه جوړه کړې وه. د ستر لاندې حکومت فیصله کړې وه چې وسلوالو ته پنسي ورکولو د ترهګرو خلاف اپریشن او د سخت دریځې مخنیوي لپاره به اقدامات وچتوي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیم بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخې په غاړه
په دوو نیم بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیم بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ته رڼا لاندې
په سلور نیم بجو.
او دغه ټولې خبرونې تاسو د مو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. یو بل راپور ته تاسو پام راګرځوم. د قبایلي سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې د اصلاحاتو کمیټه یو رګرو ته رسیدلې ده. دغه کمیټه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د طارق رګرای په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د جوړ شوي کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې په قبایلو کې د محرومۍ احساس ختمولو لپاره به وفاقي حکومت د فاټا اصلاحات عملي کوي. د پیرپور از د کمیټې د نورو پنځو غړو سره د اورګزو ایجنسی د دورې پر مهال یو قبایلي جرګې ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمې راتلونکي عیني حیثیت په اړه ولس چې کومه فیصله وکړه هغه ته به درنه وخت ورکول کیږي. سرتاج عزیز دا هم ویل د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود او دستور خیال ساتل کیږي.
دا خبر اوس چې ډېرې کمیټانې جوړ شي کارونه شو د مټې شرونه شو او دې کې تاسو نه واشري سره خبره هغه دې مصمم راځل لري په چا کچا چې وی چې هغه سوي نو کوي او ان شاء الله د دې کمیټې سفارشات دي
یاد دوی چې دغه کمیټه د دین وړاندې باجاوړ شمالي وزرستان مومند او پکورما کې قبایلو نظرونه درغونډول لپاره خپل غونډې تر سره کړې دي. د خیبر پختونخوا گورنر او د اصلاحاتو کمیټې غړی اقبال ظفر جګړه رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دا د قبایلو د مستقبل فیصله ده، نو د ټولو رای اخستو لپاره به د پاتې ایجنسیانو هم دوره کوي.
او بیا با کینو پاره باندې ګورو چې د چا اکثریت جوړیږي کنه، نو هغه لا بیا کې دیشي چې جرګون نه جوړ شي اټول پکې ایجنسانو مشران کینی او هغه بیا یو متفقہ فیصله وکي، نو هغه میاں نواز شریف صاحب واړي چې موږ هغه کار وکړو چې کم باندې د ټول اکثریت
واضح دی. چې قبایلی پارلیمنټیرین سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا دې د خیبر پښتونخوا صوبه کې زم شي، خو بیا ځینې قبایلی مشران د دې مخالفت کوي او وای دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل دل نه غواړي بلکې د دوی قبایلی حیثیت دې برقرار وساتل شي. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا حکومت کابینی په خپلې پرونی غونډه کې په صوبه کې د مسلکي خلکو د ګټې پر پیسو د مالیه یا ټیکس زیاتولو پریکړه کړې ده. د دغې پریکړې په اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې ورو.
د کابینې د غونډې وروسته صوبایي وزیر شاه پرمان په خبری کانفرنس کې وویل چې د پېښور خلکو د ګټو په پیسو د مالیه حد د 1,00,000 روپو نه تر 15,00,000 روپو پورې د زیاتولو فیصله د کابینې نه منظور کړې شوې ده.
15,00,000 روپو زیات شوه نو دا په کارو چې را دا زیات شي د هغه حساب سره چې څنګه د پیسې قیمت ته پتی روپې 15,00,000 کې څومره پات راغلي دا دی.
د پښتونخوا کابینې د غاڼې او اجارې په قانون کې هم د یو بدلون منځوري ورکړی ده او هغه دا چې د 1915 د غاڼې او اجارې د قانون مطابق به کيوتن خپل مال جیدات د پیسو په بدل کې غاڼه کړو او د شپېته کلونو پورې به هغه قرضه ور نه کړه نو شپېته کاله پس به د جیدات د حق نه محروم کېدل. صوبایي وزیر شاه پرمان وایي د غاڼه کولو په قانون کې د دې بدلون منځوري د عدالت او اسلامي نظریاتي کونسل په سپارښتنه ورکړی ده.
های کورټ دا فیصله کړی و چې دا غیر قانوني دی. هغه سیکشن چې دی نو او سل وختم او یو سل اتسل وختم شک چې په کوم په د غاڼې په کلاس کې دا په اکټ کې وو نو هغه بیا اسلامي نظریاتي کونسل ته مونږ ولیک او دا اغي چې دا رائے راغله چې دا بالکل غیر آئینی دی غیر اسلامي دی. لہذا نن کابینه دا غي پر ورکو چې دا دی او وستلی شي.
کابینه د ګیس پیدا کونکي جنوبي ضلعو د رایل ټایپ حق لهوم ځینی پیسې کړی دي او د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه د ګیس رایلټی یا د امتیازي حق پیسو 50% برخه به په ګیس پیدا کونکي ضلعو کې ولسته د ګیس کنیکشنو په ورکولو لګول کیږي. غلام غوس مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خبرونه په دې برخه کې ورو مومند قبایلی سیمه ته په مومندو کې د یو غیر دولتي تنظیم لخوا قائم شوی شل سکولونه نن بند کړل شو. دغه سکولونه چې د هیلپ اند نیډ یا د ضرورتمندو سره مرسته په نوم د تنظیم لخوا په پندیالې او پړانګار کې په کچا کوټو کې جوړ وو، زده کوونکو او د سیمې ولسی وغوښتل باید دا سکولونه بند نه کړل شي. نور تفصیل شانواز ترګزین اورو.
په محمود جنسی کې د یو غیر دولتي تنظیم لخوا جوړ شوی شل سکولونه بند کړی شو. د هیلپ اند نیډ یا د ضرورتمندو د مرستې په نوم د ادارې لخوا د پندیالې او د پړانګار په هغه سیمو کې چې نږدې سیمو کې ورسره کوم سرکاري سکولونه نه وو خپل شل سکولونه جوړ کړي وو. دغه سکولونو ته پیسې د یو بین الاقوامي تنظیم د آی آر سی لخوا ورکېدې شوې. ولې د تعلیم دغه پروژه ختم شو نو د سیمې ولس او زده کوونکو ول باید دا سکولونه بند نه کړی شي.
زما حسینه ګل نوم دې د پټي باندې پرواز کول کې سبق او موږ چې د سکول لاغله موږ په کې ډیر خوشاله کل چې نو موږ به ډیر مالنه باندې سره ول
خالد خان د یادی سیمه وسیدونکو دی او هغه وای چې هغه د دې سکول د جاري ساتلو لپاره حکومتي ادارو سره هم خبرې کوي ځکه چې د ماشومان ژوند خرابېږي.
دا نن نه بعد ختميږي. په دې باندې موږ د کمیونټي ډېر زیات خپه ده ځکه چې موږ ماشومان ته یو رڼا ملا شوی و غرنا دوی نه واپس اغستې کیږي. نو دومره مشکل ده چې بالکل لکه سړی باندې چې دومره غم لکه سړی چې په کور کې مړ شوی دومره غم د ټول کمیونټي باندې دي.
د هیلپ ان نیډ ادارې یو مشر حمید الله خان وای چې هغه نه غواړي چې کوم سکول بند شي او د دې لپاره هغه د نورو مرستندوی ادارو سره هم رابطه کړي دي.
په دې کې مونږ سره کرنٹلی چې اوس کوم انرولمنٹ دی هغه 1239 دی. ولله چې موږ خپل کوشش کوو او د ډونر نه څنګه پروپوزل جمع کړی دی کوشش کوو چې دا موږ خپل کنټینیو ساتو. کفرس کا دین نشي نو زمونږه فاټ ایجوکیشن فاونډیشن سره خبرې روان دي.
یاد دی چې په محمود کې لږ زیات اصل سکولونه داسې دي چې د غیر سرکاري ادارو لخوا جوړ شوی او دغه سکولونه په هغه سیمو کې جوړ دي چې د حکومت لخوا کوم سرکاري سکول پکې نشته. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په سیمه کې د ورانو کړل شوو بازارونو او دوکانونو د بیا ودانولو په مخه یې سروې بشپړه کړې او زر به په نوي شکل بازارونه جوړ کړي. کامران اپریدی مشال ریډیو ته وویل د بې کوره شوو خلکو خپلو کلو ته د ستنولو لپاره هم کار کوي او هڅه کوي چې دا کار زر تر زره وکړي. عمر دراز وزیر له نوموړي څخه پوښتلی چې څومره دوکانونه بیا رغوي، نو ښاغلی اپریدی وایي
دا شی ډیر اخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی، بس یو سو میټینګونه پکې چې نور وشي. تیاری د پاره سروې مکمله ده، سروې نه علاوه مټیریل را رسیدلې ده، کنستراکشن چې دی هغه بالکل تیار دي. موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي، نو هغه د وجه نه لږ پکې ډیلی و او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ضربه په دې کار شروع شي. موږ ته چې کم د ایلډرز طرف نه ډیټا راغلی و، هغه وا تقریبا 4034 دوکانونه دي خېلیو. د آپریشن ضربې ازب کې آرمی چې کومه ډیټا جوړه کړې ده، دوکانونه خالي کېدو نه پس چې هغه کم شمارلی نه 2800 سمتنګ سه دوکانونه پکې ډیفینیټلی دا شانتیو چې کم کې ټارچر سیلې جوړې وي، کم کې فیکٹریانه جوړې وي، د آی ډیز فیکٹریانه جوړې وي، ناغا دی بلیک ډیکلیئر کړی دي او رواج په مطابق ایف سی آر په مطابق نو بقایا تقریبا آرمی ریکارڈ په مطابق 2011 دی سمتنګ دوکانونه جوړیږي اور زمونږ ریکارڈ په مطابق 2400 اور سمتنګ دا شانتیو دوکانونه جوړیږي.
کډوالو واپسی یو کال پورا شو، په یو کال کې 25000 خاندانونه د حکومت شمیره تر مخه واپس تللی دي، تقریبا 80000 اوس هم یا پاتې دي. آرمی چیف هم سورج وړاندې والی دي چې تر دې کال اخره پورې کې دي شي چې دا ټول واپس شي، خو چې کم تللې دي هغه هم ځنې شکایتونه راځي.
کوشش خدا دې چې کم علاقې ته خلک روان دي، کم سہولیات چې اغه نه ښه حالات کې مونږ غي بوزو. او چې تاسو سره لاس ټایم خبرم شو، ما دا ویلو چې صرف راوسته نه دي، راوستو نه مخکې چې کم شي لیټ کیږي، دا ځکه لیټ کیږي چې مونږ غواړو چې هغه ته ټیوبل کار نه کوي، نو هغه ټیکو سکول ټیک نه دي، چې هغه رنگ روغن شي، جماعت غورځېدل نه، چې جماعت ټیکړي شي. چې کم خلک کم علاقو ته روان دي، کم حالات کې ولو اغه نه اغه سکولونه اور داغه کنډیشن دومره بد نه دي، اغه سہولیات باغی تخپل علاقو کې پورا کیږي. ډیر غټه پیسې ریټرن کې ریهب کې فوج ته ملاو شوې ده او فوج هغه ټوله پیسې غلطه لګول غواړي په ریټرن ایریاز کې.
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې خکیل خلک دي، خصوصا مونږ به رازمګ ډیویژن ذکر وکړو. د غلطنه داسې شکایتونه راځي چې په انټری کې، یعنی هغه د پر انټری ضروری وي چې بنو تر ازیرو، نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخستل شي یا کنوي د دوی انټری نه کیږي.
په دې باندې خپل انویسټیګیشن دی کې حقیقت چې ثابته شو، حقیقت ثابت دو نه پس مونږه بیا هغه مجاز افسر چې کومه غلطه ناستو هغه مې سوسو زلې پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسی ډیر زیات په تکلیف کې دي، نور دې نه زیات دې سره هغه نه دی کېدل په کار. تاسو انویسټیګیشن وکړئ چې تاسو لاندې کم خلک دي په دې کې انوالو دي چې هغه ته سزا ورکړو. یو وخت کې ما دا هغه زیات پولیټیکل مورر او چې کم مې ډسمس کړم، هغه باوجود دا شی ټیک نشو، نو فاینلی چې مونږه تنگ رالو او مونږه چې کم هغه وکړو، نو صرف دا پیسې غشتو کار نه کېدو، دین علاوه نورم ډیر زیات غلط شیزونه روانو. پاغه باندې بیا ما پروینشل گورنمنٹ ته ریکوست وکړو، فټ سیکریټریټ ته ریکوست وکړو، الحمدلله هغه افسر پاغه باندې بدل هم شو.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. نن په ټوله خیبر پختونخوا صوبه او فاټا کې د روغتیا د سانګې پیرامیډیکل عملی کاربندیز ترسره کړو چې له وجې د هسپتالونو کار پټه پودرېدو او ناروغان د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. د ټولو صوبې پیرامیډیکل کارکوونکي د خپلو غوښتنو لپاره د پېښور په لیډینګ روغتون کې راجمع شول او د احتجاج ترسره کړو. پېښور کې غلام غوث د روغتیا د کارکوونکو او نورو خلکو سره خبرې کړې دي، راځي چې وویل.
زما نوم ذاکر یوسفزی دی، زه د ډسټرکټ پېښور وایس پرزیډنټ یم. زمونږ اڑتال چې کم دی نو دا پروینشل دی، ټول صوبې په سطح باندې دی او په ټولو صوبه کې سور هسپتالونه چې دي کا بي چوز دی، کار ارسی دی، که تحصیل هډ کوارټر دی، که ډسټرکټ هډ کوارټر دی، که ٹیچنګ هاسپټل دی او که سور هسپتالونه دي، نو هغې ټولو کې چې کم دی نو نن مکمل اڑتال دی. مطالبه چې کم وه نو زمونږ هیلتھ پروفیشن الاؤنس وو. دویم مطالبه زمونږ دا وه چې کم ریمیننګ زمونږ سروس سټرکچر دی په هغې د عمل درآمد وشي. درېیم مطالبه زمونږ دا وه چې په تېر شوي فروری په سرای کې کم کسان چې ترانسفر شوی دی د قاعده او د قانون مطابق دی هغه ترانسفر کینسل شي، او هغه یو وعده کړی و چې تاسو دا مطالبه ما منظور کړو، تر دې پوری ویلو چې دې ما اعلان وکړو، تر نن پورې په هغه مطالبه باندې هیڅ کیسه ما پیشرفت نه شو.
جاوید اقبال مینوم دی
او کم جنرال
زنګو جلنه جره غلم مونږه بیمار وځي دلته او ډاکټران دي جی خپل تنخواونه غموړي دي، بیمارانو غمو سر نشته او بیمارانو ډېر سخت تکلیف دي، اتریخه پرشنو او مونږ ډېر زیات وکړي دا ډاکټرانو دي لاسه مهرباني دی او کی عوام دې تکلیف مو ور کوي او دې اتریخه خبر عوام خدمت او کی تنخواونه د خپل ټیم ټیم لويږي او بازار ځان بي زتیم کوي، عوام بي زتیم کوي او خلکو بي زتیم کوي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنې غوري د دې تر څنګه زمونږ د خبرونه تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم مو سره ملکی دی شي او د خبرونه او د خبرو اوري دی شي د یو وړې د مینه پس راځو د خبرو لنډیز ته
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي د پنیمو موجود خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړنه
تازه خبر دا دی چې د پنجاب د قانون وزیر ویلی د لاهور بمی برید وروسته تر 15,000 زیات مشکوکه کسان نیولې دي. رانا ثناءالله زیاته کړه چې نیول شوي ټول کسان د پلټنو وروسته خوشې کړل شوي دي، خو البته 216 کسان له هم پولیسو له ځان سره ساتلي دي. د زیاده تکړه په دغو عملیاتو کې پولیسو ترګر ځواک او جاسوسي ادارو برخه واخیسته او د پوینه په راتلونکي کې به پوځ او ملیشیا ځواکونه هم دغه سو عملیاتو لپاره استعمالوي. پاکستاني چارواکو هوډ څرګند کړي چې د یکشنبې په ورځ په لاهور ښار کې د سوي بمی حملې په نشه کې ویده. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په ټلویزیون وینا کې دا هوډ څرګند کړی دی. په دې حمله کې اویا ځخه زیات کسان وژل شوي وو. په اسلام آباد کې زرګونو احتجاج کوونکي لا هم په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخ کسان دي پانسي کړل شي. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو د بهرنیو مرستو د څارلو لپاره د مرکزي حکومت نوي تجویز سوي قانون مخالفت کړی. دا غوښتن او ویلي دي چې په مدني ټولنه کې د قانون د بشري حقوقو سرغړونه ده. دوی دا خبره نن پېښور کې د لاسو زیاتو مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په مشترکه اعلامیه کې وکړه. نن په ټوله خبر پښتونخوا فاټا کې د روغتیا د څانګې پیرامیډیکل عملی کاروندي ستر سره کړی. ډاکټر لوجی ناروغان له یو شمېر مشکلات سره مخامخ خو دوی غوښتنه کوي چې حکومتي پروفیشنل الاینس په نوم دوی ته مراعات ورکړي. په مومندو کې به غیر حکومتي ادارې لخوا جوړ شوي شل سکولونه سرلننه بند کړل شو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزه ډلې نورو شکولو غړو ته به رجوع وکړي. د افغانستان ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار یې د انسان شتونکو له منګولو ژغورلی دی. او د ایجپت ایر چارواکو ویلي هغه الوتکه چې تشتول شوې وه د سایپرس حکومتي رسنۍ وسوایي چې د ایجپت ایر تشتونکي ځان چارواکو ته سپارلی دی. ټلویزیون په وینا تشتونکي چې کله له الوتکې راوتلي نو لاسونه پورته کړي وو.
د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ وړاندې کول. او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي رابعه اکرم خان نورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اسلام آباد کې د کمې بد انتظامۍ او بد نظمۍ مظاهره وکتل شوه. هغه په ظاهره توګه د ټولو ادارو د ناکامۍ ګواهي ورکوي ځکه چې مظاهره چیان نه صرف حساس علاقې ته ننوتل بلکې د پارلمان ودانۍ پورې هم ورسېدل او هلته یې درنه ورکړه. ادارې زیاتوي چې د دې مظاهرینو ودرولو لپاره پولیسو او رینجرس خپله کاروایي هم وکړه خو هغه مؤثره ثابته نه شوه. ادارې مخکې لیکي چې فیض آباد او اسلام آباد ته راتلونکي لارو باندې د سحر راسې پولیس ولاړ وو خو دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې کله جلوس ورسېدو پولیس او نور قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکارانو په مؤثره توګه کاروایو نکړه او مظاهرین په آزادانه توګه اسلام آباد کې داخل شول او چې کله حالات د کابو نه ووتل نو پوز راو غوښتل شو. ادارې وایي اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو په شمول ماضي کې داسې درې څلور ځلې پیښې شوې دي نو داسې حال کې په کار و چې حساس علاقو کې سکیورټي او د امن او امان مکمل انتظام وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د لاهور ګلشن اقبال پارک پیښه په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ د ټولو لویه او خونړۍ پیښه ګرځول کېدای شي. ادارې وایي پنجاب صوبه کې د وسلوالو خفیه ځایونو موجودګي او د هغې خلاف د کاروایۍ مطالبه نوې نه ده، خو د دې باوجود پنجاب او بیا په خاص توګه جنوبي پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خلاف ولې پنجاب حکومت ډډه کوي. ادارې وایي د ورمې ورځې د پیښې راسېدا ضرورت زیات محسوسېږي چې پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خاتمې لپاره دې سنجیدګۍ سره کار واخیستل شي، او ښه به دا وي چې مرکز پنجاب صوبه او استخباراتي ادارې کاروایي وکړي چې وسلوالو خلاف منظم اقدامات اوچت کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت په شعبه کې اصلاحاتو لپاره کافي اقدامات اوچت کړي دي، خو د دې باوجود په هسپتالونو کې د سوځېدلو مریضانو لپاره بن یونټ یې نشته. ادارې په وینا د صوبې په یو هسپتال کې هم یو داسې بن یونټ نشته چې هغې کې مکمل سهولیات وي. ادارې زیاتوي په خبر کې د سوځېدلو مریضانو لپاره د بن هسپتال د جوړېدو فیصله هم شوې وه، خو داسې اقدامات اوچت نه کړی شول. ادارې لیکي چې د اور نه سوځېدو له وجې بالخصوص ماشومان او ښځې اذیتناک حالت له وجې د فوري علاج مستحق وي، باید چې د خیبر پختونخوا حکومت دې لړ کې اقدامات اوچت کړي او د هسپتالونو جوړولو منصوبه سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې برتانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي د لاهور په پارک کې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ځانمرګي برید کړی چې دومره پخوانی ډله نه ده، بلکې یوازې دوه کاله مخکې له طالبانو سره د اختلاف له کبله جوړه شوه. امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان کرکټ لوبډلې روزونکي انضمام الحق باوري دی چې دا لوبډله له نورو هغو سره د سیالو پوره وړتیا لري. د دواړو لیکونو مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په لاهور ښار کې پر یو مشهور پارک د ځانمرګي برید په ترسره کولو یوې وسلوالې ډلې د خپل ځان د ښکاره کولو لپاره هڅه وکړه. ورځپاڼه لیکي د برید هدف د پاکستان عیسوي مذهبه لږکیانو د برید ذمهواري جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې، او دغه ډله یوازې دوه کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړ. د ګارډین په باور جماعت الاحرار د سخت دریز پلوي ډله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله فعاله ده، او د ډیرو نورو بریدونو چې پر حکومتي مامورینو او مذهبي لږکیو شوي ذمهواري قبوله کړې ده، او په ښکاره وایي چې د دوی په وینا د بېدین ملک خلاف جنگ پیل کړي. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکي انضمام الحق وایي افغانستان د کرکټ د نړۍ لویو ټیمونو سره لوبېدو ته اړتیا لري. نوموړي په ناګپور کې د ویسټ انډیز خلاف د افغان لوبډلې له بریا وروسته وویل دا بریا د ټیسټ لوبېدونکو کرکټ ټیمونو خلاف د جنګېدو لپاره افغان لوبډلې ته فرصتونه په لاس کې ورکوي. انضمام الحق اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته وویل د ویسټ انډیز خلاف بری لوی بری دی، او د دې خبرې ښکارندوی کوي چې که افغان لوبډلې ته مواقع په لاس کې ورکړل شي نو دوی تر دې ښه لوبه وړاندې کوي شي. دا لومړی وارو چې افغانستان د شلوریزو لوبو په ترڅ کې له زیمبابوې پرته کوم ټیسټ لوبېدونکي هیواد ته ماتې ورکړه. د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان او د افغانستان د ټیم اوسنی روزونکي انضمام الحق وایي افغانستان وړتیا، مهارت او حوصله لري، او چې څومره څومره دوی زده کړه کوي دومره به خلو به وړاندې کوي. انضمام الحق دا هم وایي چې د افغانستان لوبډلې په هندوستان کې ډیر تمرینونه او میچونه کړي، نو تر ویسټ انډیز دوی د هند په ډګر د لوبېدو ډیره تجربه لاسته راوړې وه. د افغانستان د لوبې روزونکي وایي دوی د روان جام یوه لوبه هم په اسانه نه ده بایللې، پوره هڅه یې کړې، او که د سریلنکا او انګلینډ خلاف یې بری لاسته راوړی وای نو اوس به افغان ټیم په یو بل دریز ولاړ وای.
اوریدونکو ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځو. په برسلز کې چې کومې چاودنې شوې وې، د بلجیم چارواکو یو کس په دغه تور نیولی و، هغه یې اوس خوشې کړی دی. په دې اړه باندې د اجمل آن دا تفصیل اورو.
تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی و، خو د دوشنبه په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. دا د سړي خوشی کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو گزار ګڼل کیږي، او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې دا ډول بریدونو په مخنیوي او په کې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوی. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو له خولې د درې نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوو نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لا روښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 22 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو څلور نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په نهال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبه په ورځ له خلکو یو واربیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتې چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولۍ راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالینډ، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمیر مشکوک کسان نیولی دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته یو بل موضوع په ګوته کوو. په جرمني کې 1500 افغانان هغه چې دغه هیواد ته ورغلي وو د پناه غوښتنې لپاره هغوی اوس واپس لیږدول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل عنا.
په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته ویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کنسولګرۍ ته شاوخوا 1.5 زر افغان کډوالو مراجعه کړې، وطن ته د ستنېدو اسناد غوښتي دي.
تر اوسه پورې 1.5 زر افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت په وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق هم داراز ویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټول په خپل خوخه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دی مخ. په جرمنی کې افغان سفیر همدارنګ وایي افغان لوري له جرمنی سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی، خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ازادي رډیو ته ویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپل خوښه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. ښاغلی بلخی هغه وازې هم رد کړ چې کوندې له جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې لاغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورزي د کډوالو د رسنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی، خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې له مخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلن روښانه شي.
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه
ټاکل شوی ده. یو تفاهم لیک په اړه زموږ خبرې اترې پیل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړي، خی تر پنځشنبه پورې نهایی کړي او بیا به یې جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواوو ترمنځ ومنل شي، پر همدې بنسټ به د کډوالو په اړه خپلو کې چلن کوو. عین هلکی په جرمنی کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپل خوخه افغانستان ته ستنېږي، جرمنی ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم لاري یو لړ مرسته کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هر هغه پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپل خوخه لاروپایي یا نور هیوادونو بیرته افغانستان ته ستنې شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عملي کمشنر نصیر احمد حیدرزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ستنېدون سره د دوی مرسته تر ډیره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو لمخې دي چې دوی ترې راستنېږي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
ساسو پم د لاهور پاړه یو موضوع ته راګرځوم. ټایمز مجله لیکي په لاهور کې تر ځانمرګي بریده ورستو د سیخکاری چې د ترهګرۍ ضد لاسترولونو د وسلوالو صلاحیت ته تاوان نه دی رسولې. لیکنه وايي د لاهور لپیخې علاوه په اسلام آباد کې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری پلویانو مظاهره هم د پاکستان حکومت لپاره یو بیل ګواخته. د لیکنې مهمه برخه انیسا اجمل اوروي.
امریکایي ټایم مجللی کې د پاکستان په دویم لوی خار لاهور کې د اتوار ورځ د عیسویانو لپاره یو خاص و. په دغه ورځ عیسایانو خپل اختر لمانځه او ځینې کورنۍ بیا په کلیساګانو کې د مذهبي مراسمو ترسره کولو وروسته د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې غونډې شوې وې چې ورباندې یو ځان وژونکي بریدګر حمله وکړه. د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. مجللی کې په 2013 کال کې په پېښور کې په چرچ تر برید وروستو د لاهور پیښه د عیسایانو ضد تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په 2013 کال کې په هغه برید کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو. مجللی کې په وروستیو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ادا کړې وه چې له هېواده رترهګرۍ ختمولو ته نږدې شوي دي. مجللی کې تیر کال په پاکستان کې د وسلوالو په بریدونو کې کموالی راغلی و، خو د لاهور برید خی چې رترهګرۍ ضد د غلاسته راوړنو د هغه وسلوالو صلاحیت نه دی اغېزمن کړی چې د خپل شهرت لپاره داسې حساس ځایونه په نښه کوي. مقاله لیکي په ځانګړي توګه دا ټول حالات په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د نواز شریف حکومت د لیوالتیا په اړه شکونه راپورته کوي. مقاله لیکي په پنجاب صوبه کې پوځي عملیات ممکن نه ښکاري، خو دې لړ کې باید د قانون نافذ کوونکو حکومتي ادارو چارواکي هڅې پیل کړي. ٹائم لکھی د جماعت الاحرار په سیر د وسلوالو ډلو لپاره په قبلی سیمو کې په پاکستانی سرتیرو د برید پرتلا د لاہور د اتوار ورځې د برید په شان حمله کول آسان کار دی. وسلوالی ډلې له دې خبر دی چې په پاکستان کې عیسویان زیات خوندي نه دي. مجلل کې د لاہور د برید په داسې وخت کې شوه دی چې پاکستان حکومت د مذهبي سختدریزو له یو بل ګواښ سره مخ دی. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د پانسي ورکولو پر ضد د اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې مظاهره وشوه چې پکې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې. د ممتاز قادری پلویان دا فکر لري چې نوموړي ارڅه د اسلام او مذهب ته د سپکاوي کوونکي پر ضد کړي وو. ټایم لیکي د دې ګواښونو په وړاندې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې مذهبي اقلیتونو ته زیات تحفظ ورکړي، حمله کوونکو ته سزا ورکړي او د قانون عملي کولو سره سره دا پیغام ورکړي چې سختدریزه کاغه د مظاهره کوونکو په شکل کې وي او که د برید کوونکو نه به بخل کیږي.
چې کوم اقلیتی غړي دي هغه وایي که څه هم دوی ته سیاسي ګوندونه او حکومتونه باور ورکوي چې دوی د ښېګړې او حقونو په پوره پوره خیال ساتل کیږي، خو ولې عملی هیڅ نه کوي؟ تفصیل شبیر احمد جان ناورو.
دا پیښور یو مقامی هوټل کې نن په خیبر پښتونخوا کې د 2015 بلدیاتي ټاکنو د جج اخیستو لپاره یو دستور د غیر سرکاري تنظیم لخوا وشوه چې پکې د دغه تیر انتخاباتو په بیلابلو اړخونو باندې خبرې اترې شوې. په دغه دستور کې برخه اخیستونکي د اقلیتو یا کم شمیر ډلو د سیکرو رولې د خیبر پښتونخوا مشر رادیش سنگ ټونی چې دغه بلدیاتي انتخاباتو کې ضلعي ممبر جوړ شوی دی وایي چې د وړو وړو او مخصوص څوکو لپاره خو دوی ته سیاسي ګوندونه ټکټونه ورکوي، خو چې کومه هم غټه یا مهمه څوکۍ وي لکه ناظم، نائب ناظم یا دغه رنګ په عامو ټول ټاکنو کې هم دوی ته په جنرل سیټ یا په عامه څوکۍ باندې د درېدو اجازت او ټیکټ نه ورکول کیږي او د سر دوی کې د محرومې احساس نور هم زیاتیږي.
ډیسټریکټ ناظم د پاره نه، ټاون د پاره نه، ول نو بس هغه مونږ چې نن مور نزيد کمتر درجه ورکول د پاره سه کم دا سټپس دي کنه. حکومت خدا وایي چې مونږه ماینارټیز د پاره فلا بهبود د پاره هغه د پاره ډیر سکو، خو کای اسم نه دا صرف یو خبره کول هغه نو رسم کای نه کول خدا سیټ دا کړه کنه چې بي تاسو کنټیسټ کول شي مونږ بار بار اریو زه کې دا وای چې تاسو نو غیر مسلمان پاکستانی یې کنه، خو د دې ثبوت هم مونږ لراګي کنه چې مسلمان څنګه پاکستانی یو میو کنه کسرف ماینارټیز ټاپ مونږ باندې راغول دا
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړي او د اقلیت لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر چې په خپل هم په مخصوص سوکې اسمبلی غړي جوړ شوی دی سردار سورن سنگ وای چې یو سیاسي ګوند هم د کمشمیر اړلو یا اقلیت ته جنرال سیټ یا مسوکه ورکول باندې توکل نه کوي، ځکه چې د دوی په وینا یو سیاسي ګوند هم په انتخاباتو کې که هغه بلدیتی وي او که عام سوکه نه بایلل غواړي.
روزن کوم شال ریډیو ته غوږی. د پښتونخوا حکومت په پیښور کې یو سلاوت لسنوي خفیا کیمرې لګولې دي، دا ولی د دې وجه سره پاره تفصیل خالد خان نور.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د اسلام آباد په شان پیښور خار کې د سیف سیټی یا محفوظ خار په نوم یو پروژه پیل شوی ده چې د ترخګره او نور جرمونو مخنیوي لپاره به ټول خار کې یو سل او اتلس پټی کیمرې لګول کیږي. دا پختونخوا وزیر اعلی دغه خبره څو ورځې وړاندې پیښور کې په یو دستور کې کړې وه او دغه باور یې ورکړی چې پیښور خار محفوظ کولو لپاره دوی د نورو ګامونو سره سره د خار دننه زے پزے خفیہ کیمرے با لگوی
جب تک پشاور میں امن نہیں آئے گا
ترسو پوری چی پیخور کی امن نوی راغلے زمونگ پا صوبہ کی امن نشیرات لے مونگ ہر قسم طریقے ازماو کڑے اس مونگ دا اسلام آباد پشان دا سیف سٹی پروجا پیل کو او خفیہ کیمرے لگولو باندے کار شروع شوی دے زمونگ یو کپنے سرا خبرہ شوی دا او ډیر زر با دا کار سر تا ورسی دا پیښور دا پولیسو مشر اس اس پی عباس مجید مروت مشال ریډیو ته دا دغه پټو کیمرو په حق لا وویل چې دغه ټول کیمرې به د پولیس لین نه کنټرول کیږي او په خار دننه زی په زی یو سل او اتلس پټی کیمرې به لګول شي.
118 کیمرې دی بیسیک مقصد دا دی چې دا داسې ځایونو کې ولګي چې سټریټ کرائم، ټارګټ کلینګ او دی باقی وقوع مند لګ پولیس سبے بات کی پتہ لگی انویسٹیگیشن کی امداد کی ڈیر زمون زیونہ دی چھے کمزی کے کیمراز نه دی یا بلایند سپاٹس دی.
عباس مروز زیات تکړه چې پیښور خار کې د مخکنه یو سل او 28 پټي کیمرې لګیدلې دي او دغه نورې نوې کیمرې به د معیار په لحاظ د مخکنه ښه نتیجه ورکوي او دا پلټنو په عمل کې به هم ډیر مدد ورکوي.
چې اولریډی کم 128 لګیدلې دي غم ایچ ڈی دی دا 118 چې لګي دام ایچ ڈی دی خود دې کې خاص خبر ادا ده چې اولریډی کم لګیدلې شوې دي غي زوم 36x ته دې زوم چې دې 48x ته نو دا لګځات پاور
دا یادونه دا چې پیښور خار د پاره میگا سکینر مخکنه کار کوي او کوم مشکوک گاډی چې د خیبر ایجنسی نه پیښور ته داخليږي دا غي تلاشی یا سکیننګ هم د دغه میگا سکینر د لاندې کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اردوونکو ورور مومندو قبایلی سیمې ته د مومندو د بایزو او ساپو اوسیدونکو وایي له 2008 کال راهیسې ازمکې شاړې پرتې دي. دوی وایي هغه مهال په سیمه کې پوځي عملیات پیل شول چې لکبلې خلک کډو تاړ شول. اوس هم د سیمې زیاتره ولس خپل کلو کې نه اوسیږي. تفصیل شانواز ترګزین اورو.
په محمد کې د بایزو تحصیل زیاتره ازمکې شاړې دي، ولې د ساپو هغه د کروندې ازمکې چې د سرک د غاړې آباد وي شاړې شوې. په محمد کې په دغه ازمکو د کال 2008 راهیسې کروندې هغه وخت بند شوې وي چې کوم مهال عسکري اپریشن شروع شوی و. د ساپو زیاتره ولس خپل سیمو ته بیرته ستانه شوي، ولې د بایزو د سیمې څومره ولس لا هم بهر دي؟ ملک زیارت ګل اتمر خیل وایي
قوم په بارډر باندې پراته یو، ټول جنگونه او بد حالات په موږ تیر شوي دي. موږ علاقې بالکل په سلو کې 60% خلک په موقع دی او اتیت د بهر دي. بسجری دي خطوط سلابونه وي او استقبال خپل خاندان نشته.
په ساپو کې د قندارو نه تر د لکاړو پورې هغه غزمه کې چې د لوی سرک دواړو غاړو ته په کروندې کې دي، د حکومتي وینا ورستو بنجاري دي. په دغه سرک دواړو غاړو ته لوی لوی بوټي هم وو چې هغه هم وستلی شوی. سید احمد جان صافی د دغه سیمو اوسیدونکی دی او وی ویل
هغه شاړې زمکه غوږم اسیم شاړې دې کچته خو بشنه نو دغه تاغي بیا د کورنۍ کم چې کلش په وجه یاد کم دغه وجه باندې نه کړی نه شمېر د حکومت په طرف کې سره کوم دغه نه کړ کې چې هغه نام نه مان په وجه باندې وي تیارت نه وکړي.
ملک نادر منان کوډا خیل د بایزو وسیدون کې دی وای چې زمکه هسه هم شاړې شوی خو بیا بارانونو او سیلاونو جوړ شوی پټي اوران کړل. دی وای وړاندې د بایزو هر سیمه کې لک تر لګه 15 ماشيني جرند هم لګیدلې وي خو دا سات نشته دی.
زه نه ډیر خزه نه شته چې د سمال دین جوړې دي شي خو د سمال دین مونږ لپاره که تاسو غوړي مزري کې نه کې داسې کوم دونه شته چې موږ خېل کې دا کې دي شي په خېل کې دا کې دا کې دي شي انارګي او ته دغه کې نه سمال دین مونږ جوړې دي شي په بازو کې شمشا کې د بل سپینګي ته یو د خپل ګذر دی په دغه کې دا سمال دین مونږ جوړې دي شي.
بول خو په محمد جنسي کې د فټا ډیولپمنت اتھارټي لخوا په څو بارني بندونو کار هم روان دي چې مقصد کروندې زیاتول دي. خو د یاد ادارې په وینا چې د بارني بند کومه پروژه په ساپو او په بایزو کې نشته. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د اسوات منګوري اوسیدونکو سیما وای له هغه وخت راهیسې ژوند سخت تریخ شوی چې خاوند یې مازور شو لکار روزګار ولوید. په 2008 کال کې په منګوره کې د یوې جنازې پر مهال ځانمرګي برید کې د سیما خاوند مازور شوه دواړه لاسونه پرې شوې دي. د سیما کورتا زمونږ همکار نیاز احمد خان ورغله او په دې راپورټ کې د هغه کیسه راغونډه کړې.
ویش کلنا سیما په داسې حال کې د 13 اتو کالو راسي د خپل دواړو لاسونه محروم خاوند او دوه بچو خصمانه کوي په خپل هم د یو نامعلومه رنس کار ده. سیما وایي چې لسم جمعه ته پوره میز د کړې کړې دي. خو د منګوري کال 2008 د یو جنازي ځانمرګي برید د هغې خاوند پرمان دواړه لاسونه ویوړل او د دوی ژوند یې په دار کو.
د واده په دریم کال چې بس تک چل شه ده او دا نه هم یو لسم کال لې چې مسلسل د قیاس سخت نه هغه خوشحالي هغه لک ټایم چې دین واغ زمان یې ورشي هم دی ورته او کوي اندراتم نه دي چې په ژوند کې چرته ما خوشحالي لیدلې و کنه. ما یو دوه پیر خودکشي مو کړه بیا هم پاتې شم د دې بچو باندې خپه کېږم.
سیما وای چې په خپل هم ناروغ یم، زیاتره وخت می په روغتون کې تیر شي.
زما د وجود کې اوبه کې او پر سی نه اوبه اوبه پروند ما یو ستن پاتې ستن راته هر هغه چې کلمه دن نکړه نو په غرک کې او وینې په زبانه اوبه راوبې.
سیما زیاتوي چې خپل خوند ته ګورم نظرمې ماتيږي، جون می ډیر تریخ ده.
د ته وګورم ته تصویر ته وګورم مزه ما کار پرې خو دم ابل اوس په پلو کې خو را تا شو ټوله وخه وخه ته تلې وي ګولې نه شي راوړې ځان سه خپل سه نه شي کوله زه تی چرته تل نه شم او ټوله مله د قید نس ده مرته تریخ ته جون زما بالکل نه نه خو.
سیما وړاندې وای چې د پی ټی آی مشر عمران خان ته می د مرستو لپاره ارزي کړې ده. اوس ملاله یوسف زئی ته اپیل کوم چې زما د ماشومانو د زده کړو په لړ کې مرسته ما سره وکړي.
ملاله راته مونږ زګه درخواست کوو چې هغه زمونږ د کلی نه د سواد هغه تعلیم باندې پخپلم ډیر مینه نه زما بچیم ډیر په تعلیم مین دی چې مونږ سه ویلې نو زه درخواست کوم چې دو زمونږ علاج او د دې ماشومانو د مستقبل مخکې جوړ شي چې دو کې سبا زم که زه نه یم نو چې دو د خپل پلار یو ښی لاسي بل ګس لاسي
سیما وایي چې زما او د خاوند په علاج مې پلار او د خاندان خلقو په لکونو رقم ولګو دې وطن کې د دوی د مرستو لپاره داسې څه اداره نشته چې دوی مرستې په مستقل توګه وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، اردو کراچی ته. په کراچی کې د کابل ان کراچی یا کابل په کراچی کې په نوم دوه ورځنۍ دستوره سرته رسیدلې چې پکې د پاکستان او افغانستان په کلتوري اړیکو خبرې اترې وشوې. په دستوره کې د مدني ټولنې فعالو خبریالانو سره سره عام ولس هم ګډون درلودو. محمد عمران هم دغه دستوري ته ورغلی او دا حال راکړي.
د کاروان سرای کابل ان کراچی په نوم دا غونډه د خار په یو شخصي هوټل کې د بیلابیلو تنظیمو لخوا تابعه کړې شوې وه چې پکې د عامو خلکو سره سره د پېښور، اسلام آباد او کابل نراغلو خلکو ګډون درلود. د دستوري د راغلي د کراچی د پیپلز ګوند غړي دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې اوس وخت راغلی چې دواړو خواوو ته ولس د یو بل سره اړیکې خې کړي.
داسې سیزونو چې د یو بل نه د نفرت ذریعې جوړېږي هغه سیزونه ته موږ لکه اهمیت ورنکړی شو او موږ هغه سیزونه چې موږ کې کامن دي یا مثبت دي یا زمنګ دراتلون کې نسلونو لپاره پیدمن ثابتی شي موږ هغه سیزونو باندې اکتفا یو بل سره ملګرتیا یو بل سره پاغي باندې یو اشتراک کی غونډه کې یو سیستم جوړ شي.
په دې دستور کې د پښتو د موسیقي تابعیه هم شوې و چې پکې د پښتو ژبې نوموړي سندرغاړي زرسانګي، د پیښور نراغلي ستار غغون کې زین الله عمرزي، سرینده غغون کې جا سرحدي سره سره د خماریان په نوم د موسیقي ګروپ یا بینډ ګډون وکړو او د پښتو بیلابیل سندري زمزمه کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې زرسانګي ویل چې هغه خوشاله ده چې د کراچۍ پښتنو ته سندرې وایي او چرته چې هم ځینو پښتانه ورله مینه ورکوي.
پښتن که په لندن ده که جرمني ده که فرانس ده که بلجیم ده چیرته پښتون که افغانستان ده ما هغه غواړي پښتانه پښتنو سره د خدای خو کې زه مینه ورسره کوم دوه پښتانه ما سره مینه کوي.
د پېښور نه راغلي د سرینده استاد اعجاز سرحدي ویل چې په کراچۍ کې که حالات هر څنګه وي خو دوی ته خلکو مینه ورکړې ده.
که خراب حالت کې مونږ راغلي یو کنه نو مونږ د هغه ریسپانس ملو شوې دي چې څنګه دا اوس ملاوي اوس خو لا د هغې نه ښه حالت دی کنه نو اوس خو د هغې نه زیاده مزه راځي.
د ستار استاد زین الله عمرزي د پښتونخوا حکومت لخوا هنرمندانو ته 1500 روپۍ میاشت د ورکولو ګام وستایلو او وی ویل چې تېرو بدو حالاتو په هنرمندانو هم بد اغېز پرې باسلی و خو اوسې حالات تر ډېره حده ښه شوي دي.
مخکې داسې یو دور و چې یاره زمونږ په دې موسیقي باندې ډېر غټ اثر پرېوتی و، خاص کر زمونږ په فنکارانو باندې ډېر غټ اثر پرېوتی و. زمونږ فنکاران ډېر زیات، زمونږ د فنکاران او اداکاران گلوکاران ډېر مجبور و غریبانان.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن د نه ساعته خبرونو د دې وروستۍ خبرې غړي وروستۍ خبرونو لا عبدالحی کاکړ لمایک ورکو.
د پنجاب د قانون وزیر وای د لاهور بمی برید وروسته تر 15000 زیات مشکوک کسان نیولې دي. رانا سنولانن ویلي چې نیول شوي ټول کسان د پلوټون وروسته خوشي کړل شوي خو البته 214 کسان لا هم پولیسو له ځان سره ساتلي. په دې برید کې تر اویا زیات کسان وژل شوي. پاکستاني چارواکي هوډ څرګندوي چې د یکشنبې په ورځ په لاهور ښار کې د سیبي محلي عملین به په نښه کوي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په ټلویزیوني وینا کې کړې. په اسلام آباد کې زرګونه احتجاجونکي لا هم په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او د حکومت غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخامخ کسان دي پانسې کړي. د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو مدني ټولنو غیر سرکاري تنظیمونو د بهرني مرستو د څارلو په اړه د مرکزی حکومت د نوي تجویز شوي قانون مخالفت کړی دی. دوی ویلي چې په مدني ټولنه کې د قانون د بشري حقوقو سرغړونه ده. دا غوښت دا خبره نن پېښور کې د لسو زیاتو مدني ټولنو غړو د یوې غونډې پر مهال د مشترکه اعلامیه کې وکړه. نن په ټوله خیبر پښتونخوا فاټا کې د روغتیا د څانګې پیرا میډیکل عملې کاربندیز ترسره کړ. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د پروفیشنل الاونس په نوم دې مراعت ورکړي. په مومندو کې د یوې غیر حکومتي ادارې لخوا جوړ شوي شل سکولونه سرلننه بند کړل شوي دي. د هیلپ ان نیډ نومې ادارې تر انتظام لاندې دغه سکولونه د نړیوال ادارې آی سي آر سي په مالي مرسته چلیدل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزه ډلې نورو ښکېلو غړو هیوادونو ته به رجوع وکړي. د شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکن نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلاړي د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د سایپرس حکومت رسنوي ته د سایپرس حکومت وایي چې د ایجنټ چې د ایجپټ ایئر تښتونکي ځان وبخښي د ایجپټ ایئر تښتونکي ځان چارواکو ته سپارلی دی. ټلویزیون په وینا تښتونکي چې کله لالوته کې راوتي نو لاسونه پورته کړي وو.
اوریدونکو اوس د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه هم په دې پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او اسحاق امیری سره سره د مشال ریډیو ټول ټیم ته اجازه راکړي. په دې صفو بتا سود امریکا غږ دی ریډیو اوري. خا د باد او بریالي اوسئ.